کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي پوځیانو د شتون پایله بولي.
په کوم ځای کې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. نو لوی او عمده عامل د جنګ د امریکایي ځواکونو شتون ده.
دا بریدونه په څه معنا او آیا داعش یو بالقوه ګواښ ګڼل کیږي؟ د چارو د یوه کتونکي نظر پرې اخلو. نن په جبري توګه د لادرکه کولو پر ضد نړیواله ورځ د پاکستان کې زرګونه کسان په زور د تریتم کولو ښکار شوي.
زمان دا دو زامن دی، نور می سوک نشتا، کل های کورت زم، کل جی آی ٹی تا، خما تا سوکم کرا خبر نکوی، چه زامن می چر دا دی.
نور راپورون هم در تلرو، دو یمنی مایی که اونیز بحث 15 دقیقه در تلرو چه دا امریکا دا شلکلن حضور پلاستر آورن و خبری پکی کیگی. پرونه تموزه اسدالله لودین هر کله کوم مخک تر دی چې دی او نورو راپورونو تراشو. احمد تکل استودیو ترغلی چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړی.
السلام علیکم. طالبان وای د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت د امریکا مسولیت دی. طالبان همدارس د خوست د علماو د شورا د پخوانی مشر د نیولو په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي او ازبکستان هغو افغانانو ته لاره ورکوي چې جرمني یې لست برابر کړی. بشپړ خبرونه. د کابل پر نړیوال هوایي ډګر له نننۍ توغندوی برید وروسته طالبانو ویلي دي چې وروستۍ حمله په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. د راپورونو له مخې نن سهار د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر تر 50 پورې توغندي وویشتل شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د هوایي ډګر امنیت د امریکایي ځواکونو مسؤلیت دی.
تیر ورځ کومه چاودنه وه، په دوه ورځو مخکې چاودنه وه، که نن سهار دا کټي بریدونه وو، دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې سوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي نن په یو بیان کې وویل ولسمشر جو بایدن ته د دې برید خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوي دي چې د کابل له هوایي ډګر د تخلیه عملیات نه دي مختل شوي. د بیان له مخې ښاغلي بایدن پر خپل دې امر ټینګار کړی چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب هڅې باید دوه ځلې زیات شي. یو امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې پر هوایي ډګر نننۍ توغندوی برید د هوایي مدافع سیستم په مرسته شند شوی. تر اوسه د دې توغندیو د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د مرکزی قواو قمندانی وایي د هغو راپورونو په اړه څیړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکي وګړي زیانمن شوي. د دې قمندانۍ ویان بیل اوربن ویلي چې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله د دې برید په مرسته د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د داعش ډلې د یوې بلې حملې مخه نیول شوې ده. ښاغلی اوربن وایي چې په برید کې پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر له منځه وړل شوی. لدې مخکې سی ان ان تلویزیون راپور ورکړی و چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي دي او اسوسییټډ پرس خبري اژانس د یو افغان چارواکي له قوله چې نومې نه دی ښودل ویلي و چې په دې حمله کې 3 ماشومان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږي کولو خبرې وکړي. د وزارت پرون یک شنبه په یو بیان کې ویل چې په دې آنلاین غونډه کې به د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برتانیا، ترکیې او قطر د بهرنیو چارو وزیران او همدارس د اروپایي ټولنې او ناټو استازي ګډون وکړي. د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د دوو اونیو پر ماموریت او راتلونکو اقداماتو هم خبرې وکړي. سبا د اګوست 1 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستی مهلت دی. په خوست کې د علماو د شورا د پخواني مشر مولوي محمد سردار زادران کورنۍ وایي چې نوموړی طالبانو نیولی. د مولوي زادران زوی سمیع الله زادران ازادۍ راډیو ته وویل چې پرون سهار مهال د طالبانو د امنیتي کسان په دوو رینجر موټرو کې کور ته ورغلل او د ده پلار یې له ځان سره بوته. طالبانو پلار ته ویلي وو چې د خوست والی غواړي ورسره وویني، خو وروسته څرګنده شوه چې پلار یې د امنیت ریاست ته بیول شوی او تر اوسه بندي دی. ښاغلی زادران وایي سره له دې چې طالبانو ویلي عمومي بخښنه یې اعلان کړې، خو وایي نه پوهیږي چې پلار یې ولې بندي دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان په دې اړه څېړنې کوي. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به د هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني لخوا یې لیست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن خبریالانو ته وویل ازبکستان منلې ده چې د هغو افغانانو سفر ته به اجازه ورکوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند ته خطر دی او جرمني لیست ازبکستان ته ورکوي. ښاغلی ماس اوس مهال ترکیې، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او قطر ته د سفر په حال کې د یو هڅه کوي دې افغانانو ته یا د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهلت تر پوره کېدو وروسته د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې او یا د ځمکې له لارې د وتلو پر امکاناتو له چارواکو سره خبرې وکړي. جرمني د خپلو وګړو د بشري حقونو د فعالانو او ژورنالیستانو په ګډون د هغو لسګونه زره کسانو لیست برابر کړی چې غواړي له افغانستانه ووځي. او یوه الوتکه چې لسګونه افغانان یې لیږدول پرون کاسوو ته ورسېده. د افغانان چې شمېر یې نږدې سلو تنو ته رسېده د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې د کاسوو پلازمینې پرشتینا ته ورسېدل. د کاسوو ولسمشر صدراعظم او په دې هیواد کې د امریکا سفیر د دې افغانانو هرکلی وکړ. کاسوو موافقه کړې چې امریکا ته د دې افغانانو د تلو د بهیر تر بشپړېدو پورې په خپله خاوره کې د هغو کوربتوب وکړي. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو څو اونیو کې سلګونه نور افغانان البانیا ته هم رسیدلی دي. د هیواد ویلي چې تر 4000 پورې افغانانو ته د اوسېدو موقتي امکانات برابروي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. پته یې د ازادي رادیو .com. راځو د خبرونې د سر راپورته. طالبان په کابل کې وروستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بولي او وایي د هغوی له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د نن په ګډون درې ورځو کې کابل ښار د دریو مرګونو پیښو شاهد و چې د امنیت او سولې د راتلو په اړه یې خلک ناهیلي کړي. نن سهار هم د کابل ښار د 12 ناحیې څخه پر کابل حامد کرزي هوایي ډګر توغندي وویشتل شول، خو امریکایي چارواکي وایي چې د هوایی مدافع سیستم په وسیله دا بریدونه شند کړی دي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
کابل یو ځل بیا د تیرو نامنیو له ترخی تجربې سره مخ دی. دلته د نن په ګډون درې ورځو کې د چاودنو او بریدونو درې پیښې شوې چې مرګ ژوبله هم لري. که څه هم له دې بریدونو یو یې پرون د امریکا بی پیلوټ الوتکې کړی او د پینټاګان له قوله هغه ځانمرګه یې په نښه کړی چې غوښتل یې په کابل هوایي ډګر برید وکړي، خو سی این این تلویزیون د پیښې د یوه قرباني له خولې لیکي دې برید کې شپږ ملکیان وژل شوي. نن سهار هم د کابل ښار د 12 ناحیې د خیرخانې له لومړۍ حصې د کابل حامد کرزي پر هوایي ډګر توغندیز بریدونه وشول. چارواکي وایي توغندي په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او د هوایي ډګر په لوري توغول شوي دي. رویټرز خبری اژانس د امریکایي چارواکو له قوله د توغندیو شمیر 15 خه یو زیاتوي د هوایي مدافع سیستم په وسیله شند کړي. رویټرز د امریکایي چارواکو ویلي پیخه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوختي، خو دا توغندي هوایي ډګر ته نږدې د خلکو په استوګنځایونو لګېدلي. طالبان هم د خلکو کورونو ته نږدې د توغندیو لګېدل مني، خو وایي مرګ ژوبله نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو حکومت هم لکه د مخکینی حکومت په څیر د ناامنۍ او بې ثباتۍ له ګواښ سره مخ دی؟ طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی په ټول هیواد کې د ناامنۍ مخه نیولې او په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده.
کوم چې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. د جنګ عامل خو یو لوی او عمده عامل د جنګ د امریکایي ځواکونو شتون ده. نو دغه بریدونه هم د هغو په وړاندې باندې ترسره شوي دي. که تېره ورځ کومه چاودنه وه، دوه ورځې مخکې چاودنه وه، او که نن سهار راکټي بریدونه وو، دا په هوایي ډګر او په دغو ساحو باندې شوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت تر ډېره پورې امریکایانو ته راجع کېږي.
د طالبانو ویاند ډاډ ورکوي چې د بهرنیو عسکرو لوتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د امنیتي مسایلو کارپوهان هم دا بریدونه کابل کې د اوسني بیړني وضعیت پورې تړي او د طالبانو لپاره یې ننګونه نه بولي. شنونکی عبدالباری عارض:
دغه انفجارونو ته د امنیت سره ډېر تړاو نور کوو. یو خو په کابل کې چون تعاون نوی راغلی دی او د بلې خوا څخه تاسو یې ویني چې هغه د انتقالات یا د تخلیه مراتب هم جریان درلودي. یو ډول په کابل کې یو اضطراری حالت غونج ښکاري. سربیره پر هغه هم د کابل امنیت تر ډېر پرې تامین شوی دی.
که څه هم په کابل د نن سهار توغندیز بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د وړمې ورځې ځانمرګي برید پړه داعش ډلې ومنله. هغه ګواښ چې له وړاندې هم و، خو ښکاري چې د طالبانو پر وړاندې هم راپورته شوی دی. سی این این ټلویزیون په کابل کې د داعش د یوه قمندان له قوله لیکي، دوی د بهرنیو عسکرو وتو ته په تمه دي او له هغې وروسته به د طالبانو ضد جګړې ته دوام ورکړي. اوس د خلکو بنسټیزه اندېښنه هم د ناامنۍ د نوې څپې په اړه ده چې کیدای شي د طالبانو حکومت ورسره مخ او خلک هم قربان شي.
و موریدل چې طالبان په کابل کې ورستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بولي او وایي د هغو له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره په جرمني کې میشت افغان سیاستوال ډاکټر محمد نعیم وردګ سټوډیو ته وصل شوی. وردګ صاحب، ستړي مشي، کابل کې دا بریدونه په څه معنا؟ پرله پسې درېیمه ورځ ده چې پر هوایي ډګر بریدونه کېږي او شاوخوا ته د ناامنۍ پیښې رامنځته کېږي.
ورکه سلامونه مې ومنه تاسو او تاسو ټول اوریدونکو، د زړه د بېخه سلامونه وایم. زه هم په دې باندې متعقین یم چې دا د امریکایي د عسکرو د وتلو سره اصمل اړه لري، ځکه امریکا دریش په تاسو شپه مخکې وویل چې بریدونه کیږي. بیا امریکایانو بریدونه وکړ په جلال آباد په ساحه کې داعش باندې، نو دوی چې خبر نه دي داعش زوی نه ولې د وخت نه بمبارول چې اوسې بمباری وي. دا نو دا یو پروژه ده چې غواړي طالبان اول وشرموي او د طالبان ضعیف کړو. خو زه فکر کوم چې طالبان ضعیف نشي، ځکه طالبان د افغانستان 50% خلک دغو پر ازار راغلي دي.
بله، او وردک صاحب، که امریکایی ځواکونه یا نور بهرني ځواکونه په ټوله کې له افغانستانه وځي، آیا طالبان به بیا وکولای شي چې د دغه ډول پیښو مخنیوي وکړي؟
سلسله کې
نو اوس خو طالبان شاوخوا لا هم حضور لري، د هوایي ډګر شاوخوا هم د طالبانو وسلوال شته، اما څنګه دوی دغه چاودیدونکي توکي تر میدان ورسول؟ یا څنګه مثلا دوی د راکټونه ځای پر ځای کړل؟ ځکه راکټونه هغو سیمو کې ځای پر ځای و چې د طالبانو کنټرول پکې دی.
ورکه تاسو پیږی چې په خو باندې هم د خیخانه نه بیا غوښتلو، مګر پات سي څه کوم ونه وښتل کنه. او دا بریدونه چې اوسم کو، زه دغه فکر کوم چې دا بریدونه که داعش یې کو هم د چاپ مشوره بکو. داعش دومره قوي نه دی په افغانستان کې، او تاسو پیږی چې طالبان هم افغانان دي، دغه منطقي خلک دي، دغه غلو خلک دي. طالبان خورستان نه دي چې پنجشیر ته نشي ورنتلی په ټانکو کې او په هلیکاپترو کې. طالبان په پښو ورځي. کله افغانستان په دوه هفتو کې ونیول او د پنجشیر نیول یا د داعش ورکول، طالبان ته زه فکر کوم چې هېڅ سختي نه لري. دا زما نظر دی.
بله، وردک صاحب، تاسو وایئ چې داعش کې بریدونه کوي د چا په اشاره به کوي؟ څوک ورته اشاره کوي؟ بهرني ځواکونه او کنه په افغانستان کې دننه د پخواني حکومت ځینې چارواکي؟
زه فکر کوم د خارج طرفه.
ها، د خارج له طرفه امریکا، اروپا، څوک؟
ورور تاسو پیږی چې انګریزانو او فرانسویانو دغه دواړه نه غواړي چې افغانستان کې آرامي راشي. اصلا ګوره چې د پنسیر جبه اوس دوی غواړي چې هغه په رسمیت وپېژني، مانا د دوره چې په مملکت کې بل مملکت جوړ کړو. غواړي چې دا جنجالونه دا هم زیات کړو. دا خو بده ده وروره.
بله، او وردک صاحب، روسي پښتنه داعش څومره یو بلقوه ګواښ افغانستان لپاره ګڼلی شو؟ دا بهرني ځواکونه راوځي له افغانستانه، سبا د ماموریت روستۍ ورځ ده، خو پاتې کېږي به افغانان، طالبان او دغه داعش به ورته یو بلقوه ګواښ وي؟ او کنه فکر کوئ د داعش ګلم به هم ټول شي د بهرنیو ځواکونو له وتو سره؟
زه فکر کوم ورورکه داعش به ډېر کومکونه ترلاسه کړو د امریکا او دغو د طرفدارانو نه، مګر زه فکر کوم چې په افغانستان کې به د داعش لمن داسې ټوله شي لکه طالبان چې به دغو دو هفته کې د افغانستان د لاس د امریکا د لاس لاس بلوس جوړ شوی دولت یې وړاند کړو. همدغه رقم دایش هم د افغانستان ورکو.
بله ډېره مننه
مهرباني.
او کور مو ودان وردګ صاحب ډېره ډېره مننه. سلامت اوسې. په جرمني کې میشت افغان سیاستوال محمد نعیم وردګ وو چې د داعش پر بالقوا غواښونو او کابل کې د وروستیو ناامنیو پیښو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې په کونړ کې خلک له طالبانو غواړي چې له دغه ولایت نه دی د لرګیو د قاچاق مخنیوي وکړي. خو اوس راځي چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
په کابل کې د اسعارو د بدلون مارکیټ شهزاده سرای مسؤلین وایي ډېر ژر به دغه مارکیټ پرانیستل شي. د شهزاده سرای د صرافانو د سراسري ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د بانکونو اکثریت څانګې د ښار په بېلابېلو برخو کې پرانیستل شوې دي. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک مسؤلین له صرافانو سره هم یو ناسته لري او وروسته به شهزاده سرای هم پرانیستل شي. په کابل ولایتونو کې بانکونه له تېرو دو اونیو راهیسې تړلي وو، خو بانکونو پرون په کار پیل وکړ. په ورته مهال د افغانستان مرکزی بانک دی اولیک په خبرولو سره له بانکونو غوښتي چې انفرادي اکاونټ لرونکو ته په اونۍ کې له 200 ډالر یا 60000 افغانۍ ډېرې پیسې ورنکړي چې دغه موضوع ګڼې اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشرتابه پلاوی د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر انجینر سید اکبر هغه سره په کتنه کې د سوداګریز ستونزو په حوالې ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی لومړی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د لیدنې په ترڅ کې د خصوصي سکتور په مختلفو ستونزو خبرې شوې دي. ښاغلی مومن زیاته کړه چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت به د یادو ستونزو په لمنځوړلو او پرتو ننګونو په برخه کې کوټلې ګامونه پورته کړي. په ناسته کې د کراچۍ تورخم سپین بولدک اسلام قلعه او نورو بندرونو کې شته ستونزو، ګمرکي تعرفو، په ګمرکونو کې د سیستمونو فعالولو او د اپټا تړون د اعتبار مودې پای ته رسیدو په اړه خبرې شوې او د سوداګرۍ او صنعت وزارت څخه د یادو ستونزو د حل لارو غوښتنه هم شوې ده. سوداګرۍ او صنعت وزیر سید اکبر هغه د سوداګرۍ خونې د مشرتابه پلاوي ستونزو وړاندیزونو اوریدلو وروسته ژمنه وکړه چې یادې ستونزې باید له اقتصادي کمیسیون سره شریکې شي او هڅه به وشي چې د حل لارې ولټول شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. نن په جبري توګه د لادرکۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. هر کال د ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونه او ټولنې دا ورځ په دې موخه لمانځي چې په نړیواله کچه له لادرکه کسانو سره یووالی وښیي او دغې ستونزې ته د نړیوالو پام واړوي. ملګري ملتونه جبري لادرکۍ د بشر پر ضد جرم بولي. په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر ډلې وایي چې په دې هېواد کې په زرګونو کسان د تیرې یوې لسیزې راهیسې لادرکه دي. د مشال راډیو همکار مجید بابور په دې اړه دا راپور برابر کړی.
نن د اګست 13 په نړۍ کې د جبري لادرکۍ ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د څلورو واړو صوبو میندو، خویندو او میرمنو په حکومت غږ کړی چې د دوی د کورنۍ لادرکه کسان دي خوشي کړل شي او یا دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د کراچۍ د کورنګۍ سیمې عظما شهزادی وای د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په شپږمه یې دوه زامن، 22 کلن طلحه احمد خان او 23 کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی ادارو اونیول، خو د وو کالو تیرېدو باوجود یې د دواړو زامنو هیڅ درک نه لګي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د طلحه او معاذ مور عظما شهزادی وویل د وو کالو نه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکي ته د خپلو زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړي شوم.
زما زامنو څه جرم کړی هم وي دومره موده اوته، نو موږ ته خو دې اوښیي کنه. دا کوم نظام دی؟ دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي ونیسي او بیا یې ترې تم کړي؟ حکومت ته اړو دا اندازه نشته چې د چا کور غړي ترې تم شي هغې څه تیریږي. زمان دا دو زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته، کله د لادرکه کسانو کمیشن ته ځم، خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي. زه ډېره زیاته خفه یم، ډېره پریشانه یم.
پریشان
ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ کال دا مارچ پہ میاش کی دا پاکستان وفاقی حکومت پہ دی مخا یو کمیشن جوڑ کرو چپ جبری توگا دا لا درک کسانو دا درک لگولو او دا لا درک ترشا دا زیموارو کسانو او یا ادارو پاڑا معلومات وکڑی او زیمواری و گرزوی۔ خود پنجاب صوبی دا اوکاڑی زلینا دا 2013 کال دا سپتمبر پہ سلورما دا لا درک کلشوی اسد اللہ مور زاہد شاہین وائی پرانا ورز دا پاکستان دا ترہگرے پر ضد پولیس رینجرز او د استخباراتی ادارو کارکونکو د لاہور نه د دیزوی اونې ولو۔ دا خبرونه پر رسنو کې هم خپاره شول۔ تر ډیرو مودو بترې د یو شمیر امنیتي او استخباراتي ادارو کارکونکو د اسد الله پاړه پښتنې ګرویجنې کولې او دغه ټول ثبوتونه د لادرکه کسانو پاړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي، خو دا تو کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نشوه چې اسد الله چرته دی۔
لومړی خو پولیس ته اسد الله د نیولو نه انکاری وو، بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې او اسد الله یې نیولی دی، خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ما ته نه دی ویلي چې اسد ژوندی دی، مړ دی، په سهال کې دی۔ اسد الله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی وو، ما سره به یې ډېره مینه کوله۔
دروان 2021 میلادی کال د جنوری په شلما د اسلام آباد های کورټ قاضی محسن اختر کیانی د لادرکه کسانو پاړه د یوې مقدمې د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی که څوک ترهګر هم وي نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي۔ قاضی کیانی پوښتنه وکړه چې آیا موږ جواب دی نه یو، دا موجوده نظام به څنګه نتیجه ورکوي، او زیاته کړه چې کدا طریقې کار هم دا سی روان وي نو لس بعد عدلیه په شمول د ټول نظام ته اور واچوي۔ او بیا قاضی محسن اختر کیانی پخوانو او موجوده حکومتي او پوزي چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو، خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول۔ د خیبر پختونخوا د پبوس مینا د 2014 میلادي کال د جنوري په 28مه د لادرکا سمیولا مور مشال لیدو سر په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو، ستاسو میندې نشته، تاسو د میندو د درد نه نه خبر، ماتا زمازوی ولی نخایی
نو دا پنیولا زیرمی چی پا دکان که کار کول شو زفا بیمار ما زیر دا سن تا ولی ما زدی دا سخت بیمار ما بچی آقا کسی غی که غم دا ولی ما پشای گر دا ولی ما زیر دا کران دا گر دا ولی ما شو دو وست آقا زدی مغش دا زم دا دا وست نما پول جا دیم تم را خرال اول دا خدای پیدا که تزم خدا پل جی پدش سر بو بو رو ما شکا
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال علمزه محسود وایي چې د دوی د شمیرو له مخه په ټول پاکستان کې له 5000 نه زیات پښتانه په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي۔
پاکستان د قبایلو سیمو د سواد او د پینټور پښتونخوا د جنوبی پښتونخوا او بیا د پاکستان د ټولو چتوره هم صوبو دي، دغه چتوره پښتانه ورک شوي دي او چت کړي دي، په دغه کې تقریبا بیا ډېر خلک داسې وچې بیا پاکي را خلاص کول، خو اوس مهال هم زموږ سره 4000 خلک پښتانه چې اوس هم زموږ سره په لیست کې داسې دي چې هغه یا به ترکه دي۔
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال او سکتر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو۔
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام سپتولی سئ. شمېره دا ده 00422211415. شمېره بیا وایم 00422211415.
زموږ غږله آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو د سهار لوو د ماخام تر وو خپرونې لري. اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته 19:25 دقیقې بحث لرو چې د تیرو 40 کلونو په لاسته راوړنو پکې خبرې کیږي. دا بحث تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي، خو هیله ده چې راسره یې واورئ. خو اوس د دې خپرونې وروستی راپور را اخلو. د کونړ اوسیدونکو د طالبانو له ادارې غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او بهر ته د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تیرو حکومتونو کې یو شمېر سیمه ییزو چارواکو د لرګیو په قاچاق کې لاس درلود، نو ځکه یې مخنیوی ګران کارو.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا درې ولسیزو کې د یاد ولایت پښنو او خکلو ځنګلونو د یو شمېر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نخترو ډیری دنګې ونې په برقي ارو اره شوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوي لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سعید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکو دی وایي
تیر حکومت چې موږ هر څومره لاریونونه وکړه د قاچاق د لرګیو دا به روان و، ان تر دې چې د شپې لارۍ روانې بار بار لارۍ به روانې، مستند اسنادونه ورکړل، ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړه چې دا ملي شتمني باید د ساتنه وشي، د ځنګلونو قطع باید ودرېږي، ان تر دې چې سړی به وال کېدلې د بوړو دپاره او دوی به قاچاق کولې ویستلې به ننګرهار ته وویسته کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهلو او د لرګیو په لیږد کې د حکومتونو چارواکي شریکول، نو ځکه مخه نه ده نیول شوې. وحید الله وایي ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي، همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو، د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همداراز ژوندیو ژوو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورته صافېږي، هم ورته زموږ غرونه دا ورته هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص ملت چې تاسو د دغې مخنیوی وکړئ چې دغه قطع نه شي، قاچاق نه شي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوی دې وکړي، خو کونړ کې چارواکي بې وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیږد دی بندیز لګولې دی. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي راډیو ته وویل
موږ ته د لرګي د آزادېدو لپاره یا د یو ځای نه بل ځای ته د لرګي د انتقال لپاره هغه دروازې وي، چوکاټونه وي یا شداري وي، د دې لپاره ډېرې عرایض هم راځي، خو موږ هغه عرایض هم نه اخلو، هغه هم بندي کړي. نو په کونړ کې لرګي په قطعي صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هواره دواړو کې بند دی.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2 لک او 2.5 هکتار زمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ جرأت نشو کولای چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یو ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنگونه پیل شول، نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او که مخه یې ونه نیول شي، نو پاتې ځنګل به هم له منځه یوړل شي.
تاسو له پیغامونو
زمانم سائم دی لوګر ورځه سبا دی امریکایانو اخرین ورځ ده چې لوی جرګې جګړه سره مخامخ شي، وو خدای جګړه چې امریکایانو بایل ودلل ولې په دې خاطر باندې چې دا مظلوم وطن کې امریکایان راغلل او دلته ډېر ظلمونه وکړل، نو دوی ناکام شول او درته خپل وطن ته ولاړل. دا زما نظر دی.
السلام علیکم. زما نن عزت لاری د کندهار ولایت څخه نظام د توری دی. اوس نو دا د نظام هم د افغانستان د اړم شمېر وروسته همدا ده چې د خپل ملي ورته افغانستان 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 هم افغانستان شل اندې خاطر موږ غواړو چې دا په دې ترازه افغانستان جته زره په مختګ وکړي، دا یو چې د شرع لوري چارواکو ته ورسیږي او وایي.
سلام د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه. طالبانو ته زدا وایم چې امنیت خو په محبس او په زندان کې هم یو سړی درلودلی شي، تاسو د افغانستان نو محبس مو جوړوي په یو امنیت، خلک قناعت نه کوي، خلک کار روزګار غواړي. تاسو افغانستان نے وہ زندان جوڑ کرے دے تاسی پا خپل پالیسی دے سارا غور ہوکے تاسی پا دی رقم کار سر چھو رس تا ورزی خلق اقتصادی او اجتماعی حالت ورس تا ورز خرابی گی تاسو به د اسلامي امارت او د اسلام نوم په دنیا کې بدنام کړئ. تاسو باید خپل په عمل کرو باندې د سره غور وکړئ. په دا رقم حکومت نه کیږي لکه تاسو چې کوئ.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.